دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روجوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادینیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته اساس پام را اړوم د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوګې لقبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په حق لا خبرداري ورکړه ده انټونیو ګوتیرش پرون د دې سازمان د سرمنشي په توګه د خپل دویم دورې د پایل په مناسبت د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په امریکا کې ویلي دي چې په کار نه ده چې افغانان د طالبانو د غلطو اعمالو لقبله په ډلهیز ډول مجازات شي انټونیو ګوتیرش په خپل خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته سخت اړتیا لري او په کار ده چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له دغه هوا سره د نقدو پیسو مرستي وشي بل په لاره د خوست په ولایت کې په 300 یتیمو بیوزلو او هغو ماشومانو چې د کورنۍ سرپرستی خزي یا ماشومان په غاړه لري نه قلم مرسته وشل شوې ده د جنوري په شلمه د ودان د مؤسسي یو تن مسول عبدالمتین خیبر ازادي رادیو ته وویل چې په دې بکسونو کې هر ماشوم د پاره موزه جرابې پتلون بنیانونه د غاړې دسمالونه خولې جمپرونه او نور شیان دي ملګرو ملتونو اټکل کړی دی چې پروان جیمی کې 20 میلیونه افغانان اجر مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې اکثره یې د سخت لوګي سره مخ دي د طالبانو د حکومت د بارني او چارو وزارت خبر ورکړی دی چې اروپایي ټولنې په کابل کې خپل سفارت پرانست د طالبانو د خارجه وزارت نطاق عبدالقهار بلخی په ټوټر کې لیکلی دی چې د اروپایي ټولنې د اساسو سره د پرلپسې لیدو کتو او تفاهم نروسته د ټولنې په کابل کې د دایمي حضور د پاره خپل سفارت رسمن پرانست او عملی کار پیل کړ که څه هم اروپایي ټولنې او نړیوالو خبری اژانسونو تر اوسه پورې په دې حق لسنې دی ویلي خو د اروپایي ټولنې اساسو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نروسته د اقرب په میاشت کې ویلي و چې په کابل کې د دې ټولنې د سفارت د پرانستو په حق له غور کوي چین، پاکستان، ایران، ترکیه، قطر او روسیه د هغو هیوادونو نه دي چې په افغانستان کې د نظام د بدلون وروسته په کابل کې سفارت نو بند کړي. په کابل کې د طالبانو حکومت د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هغه څرګندونه رد کړي چې ویلي دي افغانستان د امپراتوري یو هدیره ده خو افغانان د یووالي ورتیا نه لري. طالبانو د خارجه وزارت ویان عبدالقهار بلخی د جمعې په ورځ ویل چې د افغانستان د اشغال لپاره روسه اسلامي امارات په لګو سرچینو او کم وخت کې سرتاسري امنیت ټینګ کړي واحد مرکزی نظام احیا کړي او ولسه متحد کړي دي د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جنوري په 19مه د افغانستان نه د امریکایي قواوو د بشپړ ایستلو په حق له د خپل تصمیم دفاع وکړه او ویل چې یو حکومت نشي کولای دا هیواد اداره کړي خود طالبانو د بارني او چارو د وزارت اعلامیه وایي د خاغلی بایدن دا خبرې چې افغانستان د امپراتوري یو هدیره ده د افغانانو په اتحاد اعتراف ده ځکه چې یوازې متحد ولسونه کولای شي ستر یرغلګرو ته ماتې ورکړي د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیونه اوري د جرمني پولیسو اغه نه هتنه افغان ځوانان نیولې دي چې په یو لاره کې په غیر قانوني ډول د هیواتنه نوتی وو د جرمني د شتوتګارت پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د لارې ډریور د چاشنبه پورز اغه وخت پولیسو ته خبر ورکړ چې دغه ځوانانو خبرې اوریدلې وي پولیسو ویلی دی د ټرک نه ټول نه افغانان چې عمرونه د 1200 او 1400 کلونو ترمنځ دي او ټول پناه غوښتن کړي روغ رمټ استلی دي د لارې چلوونکي چې د رومانی، هنګری او وتریش لارې جرمني ته نه نوته په کوم جرم نه دی تورن شوی د روسي خارجه وزیر سرګی لاروف نن ویلی دی چې په جنوا کې د امریکا سره د جمعې د ورځې د خبرو نروسبه دا مذاکره پراتول کې افتا کې هغه وخت بیا پیل شي چې د واشنگتن نه د ماسکاو د امنیتي غوښتنو په حق له لیکلي ځوابونه ترلاسه کړي متحده ایالاتو دا خبر تایید کړی دی چې د روسي اجیر اسکر په مالی کې زیپزې شوی او د روسي پوځ ملاتړ کوي په افریقا کې د متحده ایالاتو د پوځي قومندانۍ قومندان امریکا غږ ته په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې دغه اجیر اسکر د وګنر ګروپ په نامه په مالی کې فعالیت کوي او شمیرې 300 ده. د رویټرز خبری آژانس خبر ورکړی دی چې د یمن د صنعا په ایالت کې په یوې موقتی توقیف خانه باندې په هوایی برید کې تلفات پیښ شوي دي. رویټرز یو عیني شاهد له قوله ویلي دي چې په برید کې د افریقایي مهاجرو په شمول څو کسه وژل شوي. دا هوایی برید په داسې وخت کې شوی دی چې د سعودي عربستان په مشه ائتلاف په هغو سیمو کې چې د حوثیانو د تحریک په لاس کې دی خپل عملیات زیات کړي دي. او د غانا حکومت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد په لویدیز کې د یو موټر سایکل سره د 14 کو موادو ډکې یوې بارودون کې لارې د ټکر او 14 له عمله لکثر لګه ولس کسه وجل شي او نه 59 زخمی شوی دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12 شپږنوي او 902 کیلو هرتز او لنډه صفې 15515 باندې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زموږه د خبرونه لومړی رپورت ته د طالبان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس رستیو سرګندونو ته غبرګون ښوولی او افغانانو ترمنځ د ملي یووالي نشتون په باب د هغه سرګندونې رد کړې دي. او موکړې د کرام شینواری تیر پورته
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن سرګندونو ته په خپل لومړي خبرګون کې دغه سرګندونې رد کړې دي. د بهرنی چارو وزارت په ځانګړي ډول افغانانو ترمنځ د ملي یووالي د نشتون په اړه د جمهور رئیس بایدن سرګندونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې کې شک نشته چې افغانانو هیڅکله د بهرنیو یرغلګرو تر یرغل لاندې متحد نه دي پاتې شوي، بلکې د ملت سری برخې په ټینګ اتفاق د یرغلګرو په ضد مشروع مبارزه کړې. د بهرنی چارو وزارت ویلي چې ښاغلی بایدن دا خبره چې افغانستان د امپراتوري او هدیره ده په خپل د افغانانو پر اتحاد اعتراف کوي. د طالبانو د مشر له خوا ملګرو ملتونو څوکۍ ته نومول شوی استازي سویل شاهین هم امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې د امریکا د جمهور رئیس دا خبره چې افغانستان د امپراتوري او هدیره ده ورسره موافق دي، خو دا څرګندونه ردی.
لکن هغه په هغه کې څنور ټکی دی هغه په حقیقت باندې مبني نه دی. مثلا دوی وایي چې هیڅ وخت کې افغانستان سره متحد نه و. افغانستان متحد و، افغانان په ټولو ملي ګټو باندې متحد دي، همدا اوس هم دي. تاسو که د افغانستان شرقي له یو چانه پښتنه وکي او بیا په غر کې پښتنه وکي، هغه با ټول په هغه چې زمونږ ملي ګټې دي، زمونږ ملي یووالی ده، دغه په حمایت او په تایید کې به تاسو ته خبره وکي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د خپل واکمنۍ د لومړي کال د کلیزي په مناسبت په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډه کې خبریالانو ته په خبرو کې ویل چې که په خونه کې ناست کوم خبریال فکر کوي چې څوک کولی شي افغانستان د حکومت لاندې متحد کړي، خپل لاسونه دې پورته کړي. دا هیواد د ځینو دلایلو له مخې د امپراتورۍ او هدیره ده. دا هیواد د وحدت وړتیا نه لري. جمهور رئیس جو بایدن په خپل سرګندونو کې د افغانستان روان وضعیت د طالبانو د حکومت د بې کفایتۍ له امله ګڼلی و. خو سویل شاهین د جمهور رئیس بایدن دا سرګندونې هم رد کړې او ویل روان وضعیت د امریکا او نړۍ د بندیزونو لامله راغلی دی.
دا هم حقیقت نه ده، ځکه چې دا اوس څه پیښیږي، دا د یو بندیزونو وجه ده چې امریکایانو او نور نړیوالو په افغانستان باندې لګولی دي، او دا د زمونږ د هغه د بانک پښتوانه چې دوی کنګل کړی ده دغه وجه ده. دا نن د دوی هغه د موږ نه اشاره شپږ میلیارد ډالر راخوشي کی خلاص دي کی، او دغه بندیزونه چې په افغانستان باندې دي هغه د لری کی، او زمونږ بانکونه دي پرې دي چې زمونږ تجاران خپل تجارت وکي، په عادي ډول باندې بانکونو ته پیسې راشي او دوی هم پیسې ولیږي لکه دا نور چې په امریکا کې کیږي. نو بیا به وګورو چې موږ د اقتصاد څنګه مخته ځي. په هغه صورت کې بیا هم د سیاسي حالاتو بیا برښتیا ده، به د موږ نیمګړتیا وي او عدم اهلیت وي.
سویل شاهین ویل چې د امریکا او نورو هیوادونو خوا چې د بندیزونو له امله کوم حالت په افغانستان راغلی، کمدغه سي بندیزونو سره امریکا مخ شي، نو بیا به ولیدل شي چې دغه هیواد حالت به څنګه وي او یو میاشت به دا ډول وضعیت سره مقابله وکړی شي او که نه. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې دې د امریکا د جمهور رئیس سرګندونو اندېښمن کړی دی.
رئیس جمهور امریکا دغه خبره چې کړي شاته کوم خبر استه
د سیاسي چارو بل کار په تاریخ پر هدي وی چی افغانستان وضعیت لا هم په نړۍ او امریکا کې د رسنیو په لومړي ریپورتونو کې زیاتې لري چې لامل دا هوا دی لوی قوت په توګه یو لړ اقدامات ته اړ باسي
امکان داره کې کومک بشری بیشتر شوه
خغلی پر هدي ویل ممکن بشری مرستې زیات خو د افغانستان د کنګل شو پیسو مشکل ډیر دی خو په اروپا کې 2.5 میلیارډ ډالر شي شته ممکن خلاص په ټولنیزو رسنیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس دغه سرګردونه ته یو شمیر افغانانو منفي او مثبت خبرګونونه خوځلي دي
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي په منځني صفه 1.2 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي
د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان د اسکرو د استلو د پریکړې دفاع کړې ده ویل دي چې افغانستان په دې دلیل د امپراتوریو هدره ده چې د یو متحد هیواد جوړېدو ظرفیت نه لري له بلې خوا د امریکا د کانګرس درې غړو د افغانستان د کنګل شو پانګونو د یو مهمې برخې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د وټولو په تړاو د خپلې پریکړې دفاع کړې او وایي افغانستان یو پیاوړی دلیل مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیڅ د هیواد دیو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولای نه شو
وګورئ موږ د تیرو شلو کالو راهیسې په افغانستان کې هر اونۍ 1 میلیارد ډالر مصرفول لاس پورته کړی چې څوک فکر کوي چې موږ کولای شوای افغانستان د یو واحد حکومت تر سیوري لاندې سره متحد کړو دا چې افغانستان د امپراتوریو هدیره ده یو قوي دلیل لري لمړی دا چې د وحدت عناصر نه لري نو پښتنه دا و چې آیا زه هم په افغانستان کې هر اونۍ د همدومره پیسو لګول ته دوام ورکړم په دې باندې په پوهېدو سره چې نه یوازې هلته د بریالیتوب امکان ډېر کم و بلکې د دې برسېره مو له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو جسدونه بیرته راوړل
بایدن په خپلو خبرو کې وویل چې امریکا ته له اقتصادي پلوه د افغانستان جګړه ډېره قیمتي تمامېدله او دوی هر اونۍ افغانستان کې 1 میلیارد ډالر لګول
تر شل کلنې جګړې وروسته له افغانستان څخه د راوتلو اسانه لار نه و هر وخت چې راوتلې د دې امکان نه و زه په خپل پریکړه پښیمانه نه یم زه د هغو ښځو او نارینه وو د کورنۍ او درد احساسوم چې په هوایي ډګر کې د ترهګرو په برید کې ووژل شول خو زه فکر کوم پاوز او هغه کسان چې په بهرنۍ تګلارې پوهیږي کومه حالته پاتې وای او ځواکونه مو نوې راوستلې موږ باید له 30 تر 50 زره نور عسكر هم استولي وای د دې وزنې علت چې په هغو ورځو کې امریکایان نه وژل کېدل دا و چې تیر ولسمشر تړون لاسلیک کړی و چې د مې په لومړۍ نیټه به عسكر باسي
په عین حال کې د متحده ایالاتو د استازو مجلس درې غړو له جمهور رئیس جو بایدن څخه غوښتي چې د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي څو په هغه هیواد کې د اقتصادي مشکلاتو او بشري ناورین مخه ونیول شي د استازو د مجلس دوه دیموکراتو غړو جیسن کرو او ټام مالونسکی او د همدې مجلس جمهوري غوښتونکي غړي پیټر مایر د ولیک په خبرولو سره د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې د افغانستان د کنګل شو پیسو ایوا د پام وړ برخه آزاد کړي څو د افغانانو مشکلات چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوی یو څه کم شي بایدن په داسې حال کې د خبري کوي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین په اړه اندېښنې مخبزياتي دودي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي په افغانستان کې د اقتصادي لاسرانو راپور ورکوي
د افغانستان صادرات په لومړي ځل 1 میلیارد ډالر ته رسیدلې دي ملکی مامورین ته د 2 میاشتو معاشونه ورکړل شوې دي او اعلان شوې ده چې راتلونکي معاش به هم ورکړل شي
په ورته وخت کې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په نړیوالو د طالبانو سره د کار نه کولو لامل نیوکه کړي ویل دي چې دوی په دې کار سره په افغانستان کې خپل ملامتي پټوي
ما چې ته پر ما باندې ځلګه ما چې ته منی نه راکې هر څوک شي دي نو دا وخت دا ولا شنورم کړي نورم زورې نورم تکلیف وکړي دا ولا ستاسو عبور کړي
په افغانستان کې اروپאי اتحادي اساسي هم د روان وضعیت له امله اندېښمن دي
The Afghan people and I've been
د دومره ډیرو وګړو خلکو لیدل ډیر خوشنون کیدی د مشرمانو بد وضعیت لیدل ډیر خوشنون کیدی زه راتلونکي ته هیله منیم خود دې لپاره ټول اړخونه باید هیڅ تګلارې غوړه کړی
دا په داسې وخت کې چې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بد وضعیت په اړه خبرداري ورکړي او ویلي چې مرستې په خپل وخت ونه رسیږي، ستونزې بل نور هم زیات شي.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه
دوی مودې راهیسې د ترکیې او قطر هیوادونو چارواکي طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د چارواکو سره د کابل، قندهار، هرات، مزار شریف او خوست هوایي ډګرونو د امنیت د سپارلو په مسله په خبرو بوختي. دا اونۍ هم د دغو هیواد یو ګډ پلاوی کابل کې په دې اړه خبرې کړې. د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي د دواړو خواوو ترمنځ خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبري الکرام شنواري د وزارت بویان امام الدین احمدي سره مرکه کړې ده. تفصیل دراوړو.
په دې ونه کې د قطر او ترکیه او ګډ پلاوی د ترانسپورت او بلکې هوایي چلند د وزارت د چارواکو سره کابل او سلور نور هوایي ډګرونو د امنیت په مسله خبري کړې.
مله وسې شم به چار شم په ورځ موږ د قطر او ترکیه د ګډ پلاوی سره موږ د ترانسپورت او چلن وزارت رهبری په سر کې د حنفي صاحب په مشرۍ باندې دوه ورځې نه وندې درلودې. نو په غونډه کې د کابل هوایي ډګر څنګه د هیواد نور څلور هوایي ډګرونه ته وو د امنیت د هوانور دی په حق له همدارنګه او ایئر سپیس کنټرول په حق له ځمکني خدمات په حق له وګه کیدو نو سه پایل تنه رسیدلې او وندې دې مثبت وی تفاهمات تاسو نه دي شی یو ان شاء الله چې پراتلونکو هفته کې به بیا یو ځل موږ دوی سره غونډه ولرو. نو یو پایل ته امید شته چې مثبت پایل ته ورسیږو سره.
آیا په خبرو کې پرمختګ شته دي؟
د امنیت په برخه کې د هوانور دی امنیت البته چې د تیاری چیکینګ دا د مسافرینو بدني چیکینګ دا همدارنګ سکنري ماشینونو دا چیکینګ نه دي دا موضوعاتو باندې سره وغږیږو همدارنګ د ځمکني خدماتو په موضوعاتو هم خبرې وشوي بعض نور جزئیات باندې خبرې وشوي. نو ان شاء الله چې غونډه خې په مخ دي تاسو کې افتا کې بیا سره غونډه لرو نو وګورو چې پایلې تر سره رسیږو او کنه. ان شاء الله چې مثبت خبرې روانې دي.
اوس په کوم مسلو خبرې کیږي؟
موږ هم د مالی بخش باندې خبرې سره کوو پروپوزلونه سره تبادله کړې دي. نو پایلې ته نه سر رسیدلې مالی بخش هم پاتې ده. پیسې د قرارداد هغه مصارف سنجول کیږي چې په دې مختلفو بخشونو باندې څومره مصارف کیږي او کتی مساله تاسو ته معلومات وی چې هغه دانه دانه چکیږي تخنیکی ټیمونه سره ګوري چې مثلا دومره مصرف په پلاني ځای باندې کیږي هغه به تخنیکی ټیمونه سره چیړي. نو هغه مالی بخش هم اوس په خبرو سره بوخت یو او د امنیت مسله تقریبا حل ده. تاسو نن نشته څه تفاهمات شوي دي په مخ روان یو
په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شو راپورونه کې د کابل پاوی دګر کې جالوچکو د راهنمای په برخه کې د لازمو خدمت د نشین پر اېدا شوی تاسو د دغه اېدا په اړه څه وایي؟
نو دا تا به خو رښتیا نه دي ځکه موږ تاسو په هیغو چې کچې په هوایي ډګر کې څوک نه لري خدمات نه لري ټاور کنټرول خدمات نه مخابراتي سیستمونه نه دي ویلو تک کې نسل یا پورته کېدل اجازه نشته. حتی نو د ساحه دید باندې دا کار نه کیږي امکان نه لري ځکه د ورځې 15-15 پرواز کیږي. نو دا پروازونه په ساحه دید باندې نه کیږي خدمات وړاندې کیږي په نورمال ډول د ورځې د ښوونه په یوازې کې دی شي د امکان شته دی چې بازم دا په ټوله دنیا کې امکان لري چې بازم ټیکنیکل ستونزې را مخته شي هغه د څو د خول یا د څو ثانیو خبرې او هغه ټیکنیکل ستونزې کوم ځای کې پېښ شي وی با کنور دا ما هم ریډلی و دي سوشل میډیا را خو دا ناسمه خبرې دي.
پولیسي ویلي کې کابل ته د نوو رادارونو ماشين راغلي. آیا د نوو رادارونو د نس چاري پیل شي؟
بله سه موږ درې رادار چې راغلي یو کابل یو هرات او بل مزار شریف کې مختلفو نقطو ته لګول شي دي یو څه نه کارونه په هغه نقطو کې د نس پر پاتیو هغه د عمل لري د سدي ورځو دوه ورځو کار نه خپل نقطو طرف دې لید ان شاء الله نس شي. نو نه رادارونه هم ان شاء الله پرتلونکي کې کارول کېږي د سينو بتوار درې درې نو هغه هم د تصمیمات مطابق کارول کېږي قرارداد مطابق قرارداد پر یو وضاحت باید بل ورکم تاسو پښتنه نه کړی خو وضاحت باید دا ورکم چې بل رسنیو کې رپورټونه دي چې ګوتی د هوایي ډګرونو مکمل کنټرول یا مدیریت سپارل کیږي دا نه سم رپورټونه دي د هوایي ډګرونو تخنیکی خدمات باندې خبرې کوو دا غو قرارداد ورکول کیږي چې معین دي چې کوم کوم لکه زمکینی او هوایی حریم همدارنګ د حوانه ورده امنیت نو دا امنیت هم بهرنی هر امنیت چې کوم د مصالح ځواکونه زموږ خپل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دفاع نه امنیت نیول کیږي یوازې په داخلي ترمینل کوم هوانه وردی د کاو سازمان دفاع نه چې کوم تندر ده د هغه مطابق به هغه امنیت به یو شرکت پر مخ وړي قرارداد ورسره کیږي چې هغه تخنیکي بخشونه دي مدیریت عمومي به د افغانستان په لاس کې وي
د مراکز هم مننه
WOA آشنا رادیو د پښتو خبرونه د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com
د افغانستان د ملي اردو د ځنګړو عملیاتو د قبول اردو په خوانی کمانډان فرید احمدی وایي چې طالبانو د ځنګړو ځواکونو لکتر لګزر کسان شکنجه کړي زورولي او یا هم وچلی دي جنرال فرید احمدی وحید فیض سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو ځنګړو ځواکونو 50 غړي چې د پیجندل وچلی دي تر دې مخکې هم د بشري حقوقو د سار سازمان ویلو چې طالبانو په سلور ولایتونو کې شاوخوا سل پخوانی امنیتي ځواکونه وجلی او یې ترتم کړی دي خو طالبانو دا ادعا کوي رد کړی په مخکې دی رپورټ ته
دلیل اصلي سقوط جمهوریت
د جمهوریت سقوط بهرني او کورني عوامل درلودل په بهرني عوامل کې د امریکا د متحده ایالاتو د دوه ولسمشرانو پریکړې او د دوه هېدې هوکړې تطبیق چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په غیاب کې لاسلیک شوی و چې متاسفانه غیر مسولانه و او هغه ځختونو لپاره چې افغانان او امریکا او نړیوال متحدینو سره یو ځای د دیموکراسي او د بیان د ازادۍ بشري حقوقو د ترهګری په وړاندې مبارزه لپاره افغانانو زیات سرخندنی ورکړي د ارزښتونو ته پام ونه شو او دا هوکړه وشوه په کورنۍ دلیل کې دوه برخه وي یو یې سیاسي و او بل د وسلوالو ځواکونو د جوړښت ستونزې وي د سقوط اصلي دلیل زموږ د سیاسونو ترمنځ شخړې او ستونزې وي چې ونشوي کولای د سولې او جګړې لپاره یو ملي اجماع رامنځته کړي زه په دې مسله کې وسلوال ځواکونه ملامت نه ګڼم ځکه ځواکونه د ورځې تر یو لسو بجو پورې لاس په ماشه امر ته منتظر وو خو سیاسونو ولسمشر او ټیمې هیواد پریښودلی وو
ستاسو نظر مو واوري جنرال صاحب آیا دا به منصفانه وي چې ملامتي په یو کس واچو ستاسو مسولیت خرڅ او باید تاسو اقدام کړی وي
دقیقا د نظام له سقوط څخه و میاشت مخکې زه د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې زخمی شوم البته په تیرو شلو کلونو کې زه درې ځله زخمی شوم کله چې زه زخمی شوم یو سرتیری مې شهید شو له زخمی کې دوه وروسته له دندې لرې شوم او د ولسمشر په امر د درملنې لپاره ترکیې ته لاړم متاسفانه د سقوط پر مهال په روغتون کې وم یقینا ملامتي باید په یو کس ونه چو خود افغانستان اساسی قانون ته پکاتو ټول واک سیاسي او پوزي واک د سرالو قماندان پلاسکیو هغه د لومړي کس په توګه دوړم راستیالاني د ملي امنیت سلاکار او د مشروز واک د قماندانی واک د هغوی پلاسکیو هو په دوه مکرخه کې امنیتي سکتور رهبری د ملي دفاع وزارت د کورونې چار وزارت ملي امنیت لوی درستیز د قلی اردوګانو نه قماندانانو کولای شول چې جګړه وکړي هر څوک مسؤلیت لري
جنرال صاحب د بشري حقوقو څار سازمان او نورو ادارو خبر ورکړی دی چې د افغانستان د پاوز په خاني سرتيري وژل شوی یا ترتم شوی دي که څه هم طالبان دا نه مني خو ستاسو خپل معلومات سره چې د خاصو ځواکونو کوم فرد وژل شوی یا ترتم شوی دي کنه
راپورای دقیق
کوم راپورونه چې موږ تر رسیدلې دي لکټر لګه زر کسان یا شکنجه شوی یا وژل شوی د شپې پر مهال له کورونو ایستل کیږي لا درک دي کورونو ته اخطار ورکول کیږي چې په هیڅ صورت دوی د شکایت حق نه لري رسنۍ اوس د طالبانو لخوا سانسور کیږي او د هغوی په کنټرول کې دي له کورونو سره چې ما خبري کړي راته ویل چې پر رسنۍ کې زموږ نوم و نه خلی د هغوی عزیزانی چې وړي لارجوند دي خو باندې اندي ځینې کسان په هوایي ډګرونو په سرحدي سیمو کې چې غوښتل به هرته ولاړشني وليدي
جنرال صاحب تاسو په ورسته کې په خپل ټویټر باندې لیکلي دي د افغانستان د پاوډز د وسلو د خرڅلاو په اړه تاسو ادعا کوي چې طالبان یې خرڅي که مونږ ته جزئیات وایي
د 20 سال گذشته
د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو لپیاوړو لاسترولونو ملي اردو واچې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو لراتک سره اوس د طالبانو لمن څخه دقیق سرچینی وایي استخباراتي معلومات شته چې د ناتو د پرمختللو وسلو سیستم تجهیزات د شپې دوربینونه او پوځي زیرهي وسایل د شپې له خوا باریږي او د قاچاقونکو او سوداګرو له خوا د طالبانو د دوی ملکی ځینو قمندانانو او ګاونډي هوادونو په ځنګړې توګه زموږ د جنوبي او غربي ګاونډي د ځنګړې استخباراتي او پوځي حلقات له خوا دا وسلې قاچاق کیږي. د طالبانو د عالمانو شورا مخکې فتوا صادره کړې و چې جنگي غنیمتونه د طالب وسلوالو او قمندانانو شخصي ملکیت دی، یعنی هغوی ته مشروعیت ورکړی و چې کولای شي د خپل شخصي ملکیت توګه خرڅ کړي. موږ دغه وسلو لست لرو که پراتلونکي کې قانوني حکومت او جمهوریت اعاده شي دا وسلې موږ له ګاونډیو هیوادونو څخه بیرته غواړو او له نړۍ غواړو چې پر دغو ګاونډیو هیوادونو فشار راوړي چې د افغانستان د ملي پانګې او د ملي اردو د ملکیت له اخیستو ډډه وکړي.
جنرال صاحب، د طالبان د دفاع وزیر ویل چې د ګاونډي هیوادونو د افغانستان د پاوز د الوتکو غوښتنه په ډیره جدي توګه وکړله. په داسې یو وخت کې چې هغوی د الوتکو د غوښتنې کوي او د پاوز د تجهیزاتو د ساتنې خبرې ورکړې دي، په کابل کې هم د الوتکو یو پریډ دیو ترسره کړ. څنګه کولای شي چې دا ثابت شي چې دوی د پاوز تجهیزات په نور هیوادونو باندې پلوري؟
بله،
ظاهرا هغوی پرسنوی کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي یادونه کوي، خو ویډیوګانې، اسناد او زیات شواهد شته چې د ټیټې کچې طالبان د خپلو علماو شورا د فتوا په اساس د جنگي غنیمتونه ګڼي. یوازې یو محدود شمېر یې وکولای شول چې د رسنیو لپاره وساتي، خو د هغوی د ټیټې کچې طالبان د مشرانو امر نه مني. متاسفانه په تیرو څلور میاشتو کې زیات شمېر وسلې او محاربوي سیستمونه بهر ته ایستلي دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واورئ.
پرون د ولسی مبارزې عدم تشدد د سرلارې خان عبدالغفار خان څلور درشم تلندې بچا خان د 98 کلو په عمر کې وفات او په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل شو. بچا خان شلکلنو چې په پښتونخوا کې د پښتنو د ټولنیز، سیاسي، اقتصادي او ښوونیز سمون لپاره مبارزه پیل کړه. د بچا خان د ژوند او مبارزې په اړه زموږ همکار احمد الله ارشوال دا راپورټ تیار کړی، تاسو ترې اورو.
خان عبدالغفار خان یا بچا خان په خپل 98 کاله عمر کې شاوخوا 13 کاله د بریتانوي، هند او پاکستان زندانونو کې تیر کړو. باچا خان په پښتونخوا کې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ولسی مبارزه وکړه. د پښتنو وضعیت ته په کتو یو شمېر کسان د نوموړي پر تګلارې نیوکې کوي، خو څېړونکي وایي چې د باچا خان لپاره هغه وخت ولسی مبارزه یو ستراتیژیک انتخاب و.
باچا خان چې دغه نتیجې ته رسیدلې و، هغه دا کتل غوښتل چې آیا زمونږه ستراتیژي د خلکو ولا سم ادا کنه ده. بلکې کتاب کې زماجوند جو دوه جوهت کې لیکلي دي چې ما په خپل ځل کې دا شی پیدا شوه او چې زه سم وخت سره ما جی سیب تورنګ سره مې کار کولو په میزر کې دا سره لا چې زه باید افغانستان باچا تفاسو کما امیر حبیب الله خان ته لا امیر افغانستان ته چې په هند باندې حمله وکړي. او چې حالات او واقعیت ته وکتل به په دې نتیجه ورسېده چې موږ سره قوت نشته، دا موږ سره وسله نشته، دا موږ سره ذهن نشته، دا موږ سره فکر نشته.
باور دا دی چې د پښتونخوا او د سیمې حالات ته په کتلو سره هغه محل یوازې ولسی مبارزه د مبارزې یو معقوله لار و.
نو بچا خان ډېر په خپله دې پوه شو چې پښتون چې دی یا د دې سیمې خلک چې دي یا غي دي خژوند دی هو ساجوند دی، یعنی پر راتلونکي پنړی کې ځان ته یو ځای پیدا کېدل د لپاره هغه یوازې نه لارا د تشدد پر ضد جګړه ده او هغه کې کامیاب شوه دی.
چیرونکو ادعا کوي چې د باچا خان مبارزي پښتانه له ځانځانۍ راوېستل، سیاسي او قومي بیداری ورکړه او د پښتنو سره د دوی پر وسایلو د واک تر لاسه کولو کې مرسته وکړه.
یادی ګټو کې بل ګټه چې کوم راځي هغه دادا چې د پښتون افغان ملت چې کوم د ډورنت کرخنه د شرق غاړي توسيږي اغل ته د علم، د پوهه، د هنر، د کار کسب، د اقتصاد عمل ډیر جات مخ کې بوتلو او دلته نسبتا د هغه وخت نه خلک زیات خوشاله جون کوي کم چې خوشاله مطلب اقتصادي تور باندې خوشاله جون کوي اگر چې نیم واک سره اوسیږي اگر چې نیمه پیژن غلو سره اوسیږي اگر چې وحدت لا پوره تر لاسه شوی نه دی خو د هغه باوجود دغه د پوهې د تعلیم د علم د هنر د ټکنالوژي او دغه د سکلز او د کار او کسب اقتصاد د مخ ته لاړو
په خپل بچا خان په ټینګار سره ویلي چې ولسی مبارزه په اسلام کې ریښه لري
کډرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده مو تاسو نن په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي خدای په امان